درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په نننې یو خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په افغانستان کې د سهار و بجې شوې په دې هله يم چې ورځ مو په خیر او خوشحالي پیل کړی وي. د دې نیم ساعت خبري مجلې پایل لا خبرونه کو دا هند بهرنوی چارو وزیر جی شنکر او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خپلو کې په دواړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. د افغانستان بانک پرون ویل چې د نقدو معاملو د اسانتیا او اقتصادي دوران څخه د زړو پیسو د ایستلو په هدف 340 میلیون نزیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زون کې سوځولې دي او ټاکل شوی چې د روسیا او اوکراین ترمنځ له دریو کلونو وروسته د سولې لمړنۍ مستقیمه خبري نن په استانبول کې وشي. خو دواړو خواوو د لوړې کچې پلاوی نه دی ورستولې او په ټیټه کچه دا خبرې کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د دواړو خواوو ترمنځ د همکاري او د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. جی شنکر د پنځشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې نن ماښام امیر خان متقی سره خې ټلیفوني خبرې درلودي. هغه زیاته کړه چې د هند او افغانستان ترمنځ د بی باورۍ درامنځته کولو لپاره دا ناسمو او بیا ساسه راپورون لاري د ورستوي هڅو په وړاندې د متقی قاطی درستي هر کله ویلې. د هند بهرنوی چار وزیر همدار از ویلي په دې ټلیفوني مکالمه کې د افغان ولس سره د هند دودیزي دوستي او د افغانستان د پرمختیايي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړ. لبلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنوی چار وزارت ویلي دواړو خواوو او د دوړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، تجارت او د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې پر لوړولو خپلو کې خبرې وکړي. لا دې وړاندې د روان مریض میاشتې په جریان کې د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې عمومي رئیس او ځانګړي استازي آنن پرکاش کابل ته په سفر کې ل امیر خان متقی سره لیدلی او خبرې ورسره کړې وي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وبخي د هند د بهرنیو چارو وزیر ل امیر خان متقی سره دغه ټلیفوني خبرې څور زیورسته لاغه کوي چې هند په پاکستان کې پر ځینو اهدافو بریدونه وکړل. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او ښځې چې ډېرې امیدوارې دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیال ویلې دي وازې د تېرې میاشتې په ترڅ کې هر ورځ تر 4500 پورې کسان له تورخمه وختي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان بانک پرون ویل د نقدو معاملو د اسانتیا او اقتصادي دوران څخه د زړو نوټونو د ایستلو په هدف 340 میلیون نزیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زون کې سوځولي. په خبر کې ویل شوی چې دا سوځول شوی نوټونه د 100, 150, 500 او 1000 افغانیو مختلف ارزښتونه لرل. دغه پیسې د دوی په وینا تر دقیق شمیرنې وروسته او د دندې لپاره ګمارل شوي د بانک استازو تر څارنې لاندې سوځول شوي دي. ټاکل شوی ده چې د روسیا او اوکراین ترمنځ له دریو کلونو وروسته د سولې لومړنۍ مستقیمې خبرې د مې په 14 استانبول کې وشي. خو دواړو خواوو لوړې کچې پلاوی نه دي لیږلي چې دا کار د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې د اوږدې شخړې د پای ته رسولو د هیلو کچه راټیټه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي هیواد د روسیې د پلاوی د کچې مطابق یو پلاوی لیږي. دا وروسته لاغه و چې د روسیې ولسمشر پوتین په ترکیه کې له د سره د مستقیمو خبرو وړاندیز رد کړ. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون په ترکیه کې له خپل سوري سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي ښاغلی روبیو له اسرائیل سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پای ته رسولو، د هغه امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې سوریه کې وژل شوي یا ورک دي هڅو او همداراز د سوریه د ټولو کیمیا وسلو د لمنځه وړلو د شمنو هرکلی کړی دی. دا و خبر. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. دا ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او ښځې چې ډېری په دغه ښځو کې میندواري دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي، خو په افغانستان کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د څلور خبریالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او سملاسي د دوی د خوشي کېدو وختونه کړې ده. جرمني ته د یو شمېر افغان کډوالو له هغه ستونزو مهم خبره و چې وایي د بې کوري له جدي ستونزې سره مخ دي. که وخت و د افغانستان او سیمې په تړاو به ځینې نور رپورټونه ولرو. په نړیوالو او سیمه ییزو مسلو کې به په ترکیه کې د اوکراین او روسیې د هیئتونو ترمنځ د نن خبرو ته کتنه وکړو او همدارنګه په دې برخه کې وروستۍ ډیپلوماټیکي هڅې به درسره شریک کړو. له موږ سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او ښځې چې ډېری یې میندواري میندي دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي. د دې ادارې اجرایوي مرستیال وایي یوازې د تیرې میاشتې په ترڅ کې هر ورځ 3500 پورې کسان له تورخه موختي چې دوی ټول بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان مېرمنې چې تازه له پاکستان نه خپل هیواد ته ستنې شوې دي وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
دا سه محل په داسې پښتنه مکه امیدوارو خزو ته خو ډیر سخته ده د ګرمۍ کې څنګه وکړو.
هغه افغان کډواله چې کابو درې ونې مخکې له پاکستان خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې ده، دا چې نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې دا تو میاشتو امیدواره ده خو هیڅ ډول روغتي خدمت ته لاسرسی نه لري.
وزل ته په خیمو کې یو نه کلینکس ته دی چې نه کومه شفاخانه سته او نه موثره سیږي چې ډاکټر ته لاړ شم. د خوړو لپاره هم څه نسته، کار نسته، ډېر سختۍ مندې دلته شپې ورځې سبا کوو.
بل امیدواره ښځه چې دا بیا تازه شاوخوا یوه اونۍ مخکې په تورخم خپل هیواد ته اوښتې او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
خورې امیندواره یم او بې سرپناه م یو. خیمو ژوند مو دی، کومک ته خو حاجت لرو، سپینګیره خو سر مې دی، د کار څوک نشته، د روزګار څوک نشته. اوس مالک یو مالی لږ یو کریا کور به ونیسو د امیندوارۍ د مرستیاګانو د هغه لپاره چې دا سرپناه م لږ پکې دغه چې کریا کور وس نه لرو نو څه وکړو.
د ښځې داسې مهال د امکاناتو او وړینو خدماتو له نشتوالي شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA تازه ویلي هره ورځ سلګونه ماشومان او امیندوارې ښځې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي. په یوه ویډیو کې چې دغه ادارې د مې په 15مه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې، د UNFPA اجرایوي مرستیال اندریو سابرتون وایي هغه ښځې او ماشومان چې بیرته افغانستان ته ستنه شوي ستړي او ویریدلي دي او هر څه ورنه پاتې دي. ښاغلي سابرتون د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د زیږون بیړنۍ کلینیک څخه د لیدنې پر مهال په عمري کم کې زیاته کړې.
Since the start of this emergency we've already
له هغه وخت چې دا بیړنۍ وضعیت پیل شوې موږ له سلو څخه ډیرو ښځو سره مرسته کړې چې خپل ماشومان په خوندي ډول په دې کلینیک کې وزیږوي. خو بېرته راستنېدونکي کسان ورځ بلې ته ډېری، یوازې په تېره میاشت کې هره ورځ تر 3500 پورې کسان د تورخم له لارې اوښت او دا لړۍ لا روانه ده. موږ اټکل کوو چې په راتلونکو میاشتو کې به تر 1.5 میلیونه پورې کسان دلته راورسیږي.
نوموړی دا هم وایي موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا ماشومان میندې او نوې زیږیدلي ماشومان هغه درملنه ترلاسه کړي چې ورته سخته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې اندریو سابرتون افغانستان ته له سفر وروسته د مې په 14مه یوې خبري غونډه کې ویلي وه د امریکا لخوا د بودیجې د ځنډ له امله افغانانو ته د 1.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پروګرامونه درېدلي دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د دغو پروګرامونو درېدنه به شاوخوا 6.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي. د یادونه د افغانستان له وړاندې له نازک اقتصادي وضعیت سره مخ دی او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو پراخستنیدنه په دغه هیواد کې بشري ناورین او د خلکو اړتیاوې نورې هم زیاتوي.
زموږ دوستانو زموږ غږله ازادۍ راډیو ناوړی د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامدار جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. ډبلیو ایچ او په خپل یو تازه رپورټ کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سره له دې چې ډېری افغانان له دې کبله له ژور خفګان، استراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې ډېری روختونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. له بلې خوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې له فزیکي اړخه هم معلول شوي وای روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند تریخ کړی او له خفګانه کړیږي. نور حال به د فیروزي عزیزي په رپورټ کې واورو.
جګړه خو اغیز په ټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دی.
د پینځو ماشومانو پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شپږ تر سکلان فرید و، دا چې دواړه پښو باندې معلول دی وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکي توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغ و کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزق چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی ده، بالکل سمات بالکل ذهن د کیسو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل او خته هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی ده کوم ذهن کې چې اس پرشي لګیدلی دي
د کابل خار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې معلولیت له امله د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دی چې سخت وي ځکه کور کې درته بچي او ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14مه یې خپور کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفګان، سترس او اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. ډبلیو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وېپاڼه یې خپور کړی اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلې چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بېلابېلې سپارښتنې داسې مطرح کړي.
نه پیژنو بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو هارد استرس دی یو شدید استرس دی چې درملنه ته اړتیا لري یو تداوی ته اړتیا لري. مانه کورنۍ کولی سي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کېدو له حادثې څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د ژور کېږي.
په افغانستان کې په پرله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کېږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بېلابېلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بېکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بېلابېلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
زموږه ګل ازادۍ رادیو ناوړی د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا د څلور خبريالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او د دوی د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبريال چې په چلاوتنۍ کې لوی افغان رسنۍ سره کار کوي د بشري حقوقو په برخه کې د سولېس کار لامل نیولې او باید زر تر زره او بې قید او شرط یې خوشي کړي. یو شمیر خبري اعلان هم د خپلو هم مسلکانو نیول، بند کېدل او شکنجه کول د اندېښنې وړ او پر کاري اغېزناک بولي او وایي چې دا فشارونه له هیواده د خبري اعلانو د تېښتې سبب کېږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د افغان خبريالانو د نیولو، بندي کولو او ربلورني په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان اي جي اس او وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول سویو خبريالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او آن دوی شکنجه کړي دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغو څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تیرې اونۍ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنجشنبې په ورځ د می په 15مه ازادي راډیو ته وویل
نشانګرم او سانسور شدید و استبداد رسانه ایست. ما از حاکم های فعلی جدا تقاضا می
کنیم رسانه و د استبداد او د شدید سانسور سرګندونه ده. موږ له اوسنیو حاکمانو جدا غوښتنه کوو چې د اطلاعاتو آزاده فضا پرانیستې پریږدي او له دې ډېر دې پر خبریالانو او رسنیو محدودیتونه نه لګوي. دا طبیعتا د دې لامل کیږي چې ټولنه تیارو ته ټیلو وهل شي او له دې زیات دی د رسنیو فضا نه تنګوي.
له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د غشان د چهارشنبې په ورځ د می په 14مه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبريالانو د زر تر زره خوسي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبريال، لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبريالان سید منیر هدف، اسدالله تیموري او نصرت الله ابراهیمي په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دي. د سازمان زیاته کړې چې په غزنی ولایت کې د خبريال سلیمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول سوي خبريالانو له کورنیو سره خبرې وکړو خو بریالي نسو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو خبريالانو د خوسي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبريالانو فزیکي او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خبرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې د اوسنیو واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبريالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغیزې پرې باسي نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د یوې افغان رسنۍ خبريال د بشري حقونو د سوله ییز کار له امله نیول سوی او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قید و شرط پرته خوسي سي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه ښاغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکنیو معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام، بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې لمخې حمید فرهادي د 2024 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر 2 کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبریالان دا ډول نیونې د خبریالانو او رسنیو پر کار بے اغیز نہ گنی او دانخنی وڑی بولی تدی ڈلے پہ کابل کی خبریال شکیب درست یونیون پاڑا آزادی رادیو تو موبائل
متوجہ با شرائط فیلی فشار بر خبرنگاران نہ تنہا
اوسنا شرائط او پر خبریالان او فشار تہ پکتو نہ یوازے د معلومات رسول و مسلک تہ زیان رسی جی بلکہ اطلاعات تہ دخل کو دل اسرسی مغه هم نیسی.
خو زین خبریالان بی وای چی دی وضعیت اکثر خبریالان له هواد تیختی تاړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاتې کړه.
اما فایل رئیس ګنشمیر افغان خبریالان د حاکم ډل له خوا ونیول شول، وزورول شو، ته په بندخانو کې واچول شول. چې دغه لامل د دې باعث شو چې اکثریت خبریالان چې هلته فعالیتونه ترسره کول ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي. زه خپل هم چې د 2 کال څخه ډېره موده کې په پاکستان کې یم، نو واقعا چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي و چې د دې خبریالانو سربېره لاس نور خبریالان یا د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تېروي، چې له دې ډلې شپږ یې له 2 میاشتو تر 3 کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. دوستانو تاسو موږ غږ له آزادی رادیو ناوړی وس هم څو سیمایزي مسلې راخلو چې په هغه کې د سوریې د چارواکو او همدارنګ د امریکایي چارواکو ترمنځ ورستۍ خبرې اترې دي او همدارنګ یو بل رپورټ شي د اوکراین او روسیه د شخړو د پای ته رسیدو دی. راځي لومړی سوریه ته ورشو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې له خپل سوری سیال اسد حسن الشیبانی سره ولیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي خغلی روبیو له اسرائیلو سره د سولې لپاره د سوریه د لیوالتیا په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د پای ته رسولو د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې سوریه کې وژل شوي یا ورک دی هڅو او همداراز د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د لمنځه وړلو د ژمنو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همداراز ټینګار کړی چې باید د سوریې د ټولو وګړو بشري حقونه پرته له دې چې د هغوی قوم یا مذهب سره تړاو ولري رعایت شي. د سوریې رسمي خبري اژانس رپورت ورکړی چې د سوریې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د واشنگټن لخوا د دمشق پر ضد د بندیزونو د لری کولو، د دوار خيزو اړیکو د خوالي او د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګیدو پر لارو چارو هم خبري کړې دي. خغلی شیبانی د لیدنه غټوره او رغون کې بللی. د پنځشنبه په ورځ د لیدنه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان په قربتو بشو. ترکیه د نوي سوری حکومت له اصلي ملاتړو څخه ګڼل کیږي. دا سوریایی او امریکایی مشرانو ترمنځ ورستۍ لیدنې د سوریې او د امریکا ترمنځ له یو بل سره د مستقیم تعامل لپاره مهمه ګڼل شوې چې د سوریې د کورنۍ جګړې د دغه هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د پراخو اندېښنو او د واشنگټن د سختو اقتصادي بندیزونو لامل له سباندې ویلې سیراهسي ترنګلې پاتې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې سې شنبه په ورځ اعلان وکړ چې پر دمشق لګول شوی بندیزونه بل لري کړی. هغه ورځ وروسته په سعودي عربستان کې د سوریې له موقتی ولسمشر مشر احمد الشرا سره وکتل او خبري ورسره وکړي. اخواته ټاکل شوې ده چې د روسیې او اوکراین ترمنځ له 3 کلونو وروسته د سولې لومړنۍ مستقیمه خبري نن په استانبول کې وشي. خو دواړو خواوو لوړپوړي پلاوی دغه خبرو ته نه دی لیږلي او دی د دویم نړیوالې جګړې را وروسته په اروپا کې د دې اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره هیلي راکمې کړې دي. کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې په دغه مستقیمو خبرو کې د زیلنسکی سره لیدنې ډډه وکړه، د اوکراین ولسمشر زیلنسکی ویل هیواد یې د روسی پلاوی د کچې مطابق یو پلاوی په دغه خبرو کې د ګډون لپاره استی. زیلنسکی د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون وکتل او په انقره کې خبریالانو ته وویل بدبختانه روسان دغه خبرو ته جدي نه دي. هغه زیاته کړه چې د اوکراین پلاوی مشیبه د دفاع وزیر رستم عمروف کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم ویلي د روسیې د ټیټي کچ چارواکو په لیږلو سره دا څرګنده شوه چې د مهم پرمختګ تمه نشي کېدی، خو زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې تر بریده حاضر دی خبرو ته دوام ورکړي. اوس هم بیرته افغانستان ته ستنیږو. راځئ چې مخکې له دې چې زما د دری برخې همکار راشي د سنا کاکړ هغه ریپورت ته پام وکړو چې په جرمني کې د یو شمیر افغان کډوالو پر هغو ستونزو باندې راڅرخي چې دغلته د بې کورۍ او همدارنګه د کورونو د کموالي او نشتوالي له ستونزې سره مخ دي.
بیکوری په ډیری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یو جدي ستونزه ده، خو په جرمني کې بیا ترې ډیر کړيږي. د دغه هیواد د هامبورګ خارستوګن د 500 ماشومانو پلار حامد عزیز وای خپل دوه کاله مخکې جرمني ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسیدلې چې اوس ورنه بیل په کم کې اوسېږي. حامد وای په کور پسې سرګردانه دی خو نه شي موندلې.
ما حمد د دو سال میشه در هامبورگ زندگی میکنم با یک هموطن خود
مسئول زه دو کال کیږي چې په هامبورگ کې لخپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلي هغه په کم کې اوسېږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا ده چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرین درې زمينه کومک همکاري کړي.
رویا بیا درې کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپل 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوې او په خبره یې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډمهاله کور کې اوسېږي. رویا ازادي راډیو ته وویل
در برلین خانه های شرکتی که با قیمت مناسب است بسیار.
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسبه قیمتونو دي ډیر په مشکل پیدا کیږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډیر لوړ کمیشن باندې لږ په گزارنیولې تر 8000 پورې. موږ درې کله کې چې هایم کې یو نورو کورونه سره ګډ په خلنځای لرو، ډیر شور به تجار شرایط د هر ورځې په تیر دو سختيږي.
هر روز شرایط زندگی سخت‌تر میشه.
د درې ماشومانو مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاو خوادرې کاله کیږي او هایم کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنۍ ته ډیره سخته ده. نوموړی وای ځکه خواړه شوی چې د کورونا په نوم د بایرنی اله د کوچني ښار په یو کلی کې واړوي.
سونو در یک دپرشن و افسردگی شدیدی قرار میده که حداقل مو امنیت
په ګډو کورونه کې رواني او روحي خوندیتوب نه لري. د کور نارینه یا کور ستزیا به هرزي خزه چې په خلنځي تزي نه شي کولای چې خپل ماشومان ځان سره حقیقت منزل ته بوزي او راولي، ځکه هم خطرناک دی او هم ناممکنه ده.
بیاره چون هم خطرناک هم کار غیر ممکنه.
د جرمني په کولن ښار کې میشت متیولا روفي چې په دغه هیواد لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمني کې یو جدي ستونزه ده، خو نوموړی وای د جرمني حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
خو دغه د اوکراین اوس په خپله مهاجر د سوریه مهاجر د افغانستان مهاجر ډېر مهاجر راغلي دي، او به خصوصا د زیر سن هغوی ته غواړي چې جلا جلا کوټې ورکړي، جلا جلا ځایونه ورکړي. نو د کورونو ستونزه ډېره لویه ستونزه ده. اوس د المان دولت هم په دې غور کوي، غواړي چې ځینې ښارګوټي او دا جوړ کړي تر هغه ځایه پورې چې زه خبرې.
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د جرمني ولتم زونټاک ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15500 لګواښونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړي دي، خو لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي. او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان بشپاړو نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي. داسې مهال چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 28 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانان نو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دی شوی. په تر ټولو وروستي الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي. د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 422 ته